ستړي مشه قدربند اوریدونکو شاهین بنریم او د مشال ریډیو په دی یو ساته خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلی دی د ذوالفقار علي بوټو په اړه بعد تاریخ نه ناسم ټکی وباسي. د پنجاب په ډیر غازی خان کې په یو مزار د ځانمرګي برید په نتیجه کې د وژل شو کسانو شمیره درې څلوېښت رسېدلې ده. او د پیپلز ګوند شیرپاو مشر افتاب شیرپاو غوښتلي قبایلي سیمو کې د اصلاحات عملي کړي چې دغه راپورونه لرو. او وخت شوی دی د خبرونو راځئ چې د مجید بابر نه خبرونه واورو.
ستړي مشه اول د مشال د خبرونو سرټ کې د پاکستان فډیر غادي خان کې یو صوفي احمد سلطان سخی سرور بابا په مزار د دوه ځان مرګي بریدونو له امله د مړو او ژوبل شمیرا یو سل درې څلوېښت تر رسېدلې ده. نن د پاکستان د پخواني وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو دو دیرشم تلین مانځلې کېږي. بلخوا د پاکستان ولسمشر آصف زرداری ویلي دي چې د عدالتي تاریخ د یوې غلطۍ د سمولو لپاره دوی د بټو مقدمه بیا پرانیزي. د پاکستان قومي هوایي ادارې پی آی اے د حج کرایانې شپږ فیصدي زیاتې کړې دي. او په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې نن د پولیو د څاڅکو ورکولو کمپاین شروع شو. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د راپورونو تر مخه د پاکستان په مشرقي خار ډیر غازی خان کې د یوسفی سخی سرور بابا د اورس د دستوري پر مهال د دوه ځان مرګي بریدونو له امله د مړو شمیره څه باندې څلوېښتو ته رسېدلې ده او د سلو نه زیات پکې جوبل شوي دي. دغه بریدونه تیر ماښام هغه وخت وشو چې کله په زرګونو خلک دغه مزار ودانۍ کې موجود وو. د ډیر غازی خان د پولیسو مشر احمد مبارک ایف پی خبری ایجنسی ته ویلي دي چې دوه ځان مرګي برید کوونکو هڅه کوله چې د مزار ودانۍ ته دننه ننوځي خو بریالي نه شو او ځکه یې ځانونه د مزار په دروازو کې والوځول. یو بل د پولیسو چارواکي یاد شوی خبری ایجنسی ته وایي چې دوی د دغه برید نه پس دریم شکمن ځان مرګي برید کوونکی شپاړس کلن فدا حسین او د هغه یو بل ملګری ژوندی نیولی دی. پاکستانی طالبانو د دې برید پړه په غاړه اخیستې ده. د دې نه مخکې هم په خیبر پختونخوا پنجاب او سند صوبه کې په مزارونو بریدونه شوي دي. د پاکستان ولسمشر آصف زرداری ویلی دي چې د ذوالفقار علي بټو د وژنې د قتل په اړه ریفرنس ځکه سترې محکمې ته استولې ده تر څو عدالت ته دا موقعه په لاس ورکړي چې عدالتي تاریخ څخه ناسم ټکی وایستلی شي. نوموړي وویل
ہم نے قانون کی بات کی ہے, ہم نے تاریخ میں سے ایک
صدر زرداری وائی منگ دا قانون خبر کو منگ دا تاریخ سخا دا یو ٹکی دل ریکولو خبر کو منگ خواڑو چی تاریخ دا ہر سو لکھی منگ سارا داج منا زمنگ نے بیل شوی دوست نواز شریف ہوں کڑے وا ہاگ پورا نکڑے شوا منگ لیے نہ کو منگ پر ریفرنس کے دا ندی وی لی چنن تاسو عدالت پی و فیصلہ کے وائی چی جسٹس ڈوگر جج نو نبیا ہاگا خلق سنگا ججان کے دلیشی چی دزی الحق پی سی وی
نو موړی دا خبره د پیپلز ګوند د جوړون کې او پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو د تلین په مناسبت غونډه تکړی دي. ذوالفقار علي بټو د پخوانی ډیکټیټر جنرال ضیاء الحق په دوره کې په کال 1901 کمتیایم کې د اپریل پر سلورم نیټه په دار کړل شوی و. د پاکستان قومي هوایي ادارې پی آی اے د حج په کرایانو کې د شپږ فیصدي زیاتوالی اعلان کړی دی. نور تفصیل په اسلام آباد کې د مشال خبریاله انیسا اجمل راکوي.
قومی ایئر لائن یا پی آئی اے د حج په کرایانو کې د شپږ فیصد زیاتوالی فیصله کړې ده. مخکې د حج چې کومه کرایه وه هغه وه سو اووه شپېته زره روپۍ, اوس چې دا دوه اویا زره روپۍ کړې ده. او د دې وجه پی آئی اے وایي چې کوم پټرولیم مصنوعات قیمتونه زیات شوي دي او د پاکستان د روپۍ چې کوم قیمت کم شوی دی نو د هغې د وجې د هغې دا فیصله کړې ده.
په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې نن نه د پولیو د څاڅکو ورکولو کمپاین شروع شو. نور تفصیل د پیښور نه د مشال خبریال فواد علي اشاره کوي.
حکومت د پولیو پر ضد باندې یو کمپین شروع کړی. نن به د فاتح او خیبر پختونخوا کې څونه ماشومان دي هغوی ته به د پولیو قطرې ورکولی شي چې دا کوم پولیو دا مرض دی د دې خاتمه وشي, ځکه چې په تېره یو میاشت کې په فاتحه کې د پنځلس نورو ماشومان چې دي هغوی دا پته لګېدلي ده چې هغوی د پولیو مرض وهلي دي او معذوره شوي دي د هغې نه.
افغان ولسمشر حامد کرزی د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې د دغه هیواد په فلوریدا ایالت کې د یو پادری لخوا د قرآن کریم د نسخې سوځول وغندي. ښاغلي کرزی دا غوښتنه تیره ورځ په کابل کې د امریکا له سفیر او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان جنرل ډیوډ پیټریاس سره په کتنه کې وکړه. جنرل پیټریاس هم له خپل لوري په فلوریدا ایالت کې د یو پادری لخوا د قرآن کریم د نسخې د سوځولو سخته غندنه وکړه او وی ویل چې دا عمل په هیڅ حالت کې د مغربي نړۍ د افکارو ترجمانی نه کوي. بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما په فلوریدا ایالت کې د قرآن شریف د نسخې سوځول او د دې پر دې عمل کې د خونړو مظاهرو له امله پارېدلي تاوتریخوالي چې عامو خلکو ته پکې د سر او مال درانه زیانونه رسېدلي دي غندلی کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د یو شمېر نورو سومو په شان پرون په کندهار ولایت کې د دویمې ورځې لپاره د قرآن شریف د سوځولو کېدو پر دې عمل کې له تاوتریخوالي او مرګ ژوبلې نه ډکې مظاهرې وشوې. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو ریډو په روانه خبرونه کې مو تاسو لپاره دا راپورونه راوړی دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي د تاریخ سمورو لپاره د ذوالفقار علي بوټو مقدمه بیا پرانځي.
ہم نے قانون کی بات کی ہے ہم نے تاریخ میں سے
د پنجاب پر ڈیرہ غازی خان کے پیو مزار پزان مرگی برت کے دا و جلشو کسانو شمیرا دریسل ویخ ترسے دلے دا دا برت پاڑا یو چاروا کی وائی
دو ادبت کل جمع کے ہوئے ہیں دربار کے آتے میں اطلاعات کے مطابق کوئی
دا زیارت پر حدودو کے دو زان مرگی بریدو نے شوی
دا پاکستان یو سیاسی مشر آفتاب احمد خان شیر پاو غختلی دا قبائلو اصلاحاتی پیکج دے عملی کڑی شی
باوجود د دې چې ټول پاټه په دې باندې رضا شو مینیمم پروګرام باندې اوسه پورې سپتن لګي چې کله بداغه کیږي مونږه واړو چې دا فوري طور باندې نافذ شي.
او نن په خیبر پختونخوا کې د پولیو پر ضد کمپاین پیل کیږي. دا د دې سره تړلې د پختونخوا قبایلو افغانستان او نړۍ نه نور راپورونه هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسه. رازو زمنګا لومبی راپور تا د پنجاب پر ډیر غازی خان کې د حضرت سخی سرور په مزار باندې د ځنمرګي بریدونو په نتیجه کې د وجل شو کسانو شمیرا درې سلويخت ته رسیدلې ده. د دینه وړاندې په خیبر پښتونخوا کې هم د رحمان بابا، بادر بابا او نور یو شمیر صوفي بزرګانو په مزارونو بریدونه شوي دي چې په ډیرو حالاتو کې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلی ده. په دغه اړه باندې اورو د اسلام آباد نه د انیسا اجمل راپور.
د پنجاب سیمې ډیرا غازی خان کې په حضرت صحیح سرور زیارت کې د چاودنې لوجې درې سلويخت تنه وجل شوي او قریبا یو سل ژوبل شوي دي. د ډیرا غازی خان یو پولیس چارواکي شیر محمد مشال لیډیو ته وویل چې دا وخت د زیارت خوشا کې د سکیورټي سخت قانونو پورته کړی شوي دي. هغه زیاتوي
45 کے قریب ڈیتھ بتا رہے ہیں.
پدری چودنو کے دری سلویخ پورے کسان وجلے شوی دی او دسلو نزیات پکے جوبل شوی دی. منگ دا زیارت خواہ شاسیمو کے دا سیکیورٹی سخت گامونا پورتا کلی دی او یو زان وجون کے ہم منگ نیولے دے دہا غینا پلٹنے روانی دی.
دا یادوانی وردہ چی دا چودنا تیر مخام پسہی سرور زیارت کے حاغ وقتو شوا چی پس زیارت کے ارس روان وو او دخل کو یولویش پر پکے موجود وو. انیسا اجمل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي دي چې د تاریخ سمورو لپاره د ذوالفقار علي بوټو مقدمه بیا پرانځي. دا خبره نوموړي نن د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند د بنیاد ایښودونکي ذوالفقار علي بوټو د 23 تلین په مناسبت سره راټول شوی یوې غونډې ته کړې ده. نور حال د کراچۍ نه ظفر کریمی راکې.
نن د سند صوبې په ګړی خدا بخش کې د پیپلز ګوند جوړونکي او پخوانی ډومبي وزیر ذوالفقار علي بټو دوه درستم تلین منزل کیږي. تلین مراسمو کې د ګډون لپاره د ملک بیلابیلو سیمو څخه د پیپلز ګوند غړي راغلي دي. سند حکومت د تلین مراسمو د خوندي کونې په موخه کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. تیره شپه تلین مراسمو کې شریک د پیپلز ګوند غړو او مشرانو ته په وینا کې صدر آصف علي زرداري ذوالفقار علي بټو ته د پنسي د سزا په عدالتي فیصله سره کتنې ریفرنس سپریم کورټ ته د لیګلو په اړه وویل چې د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو وجنه عدالتي وجنه ده. صدر زرداری وایي مونږ د قانون خبره کوو، مونږ د تاریخ څخه د یو ټکی د لری کولو خبره کوو، مونږ غواړو چې تاریخ د هر څه ولیکي. مونږ سره دا ژمنه زمونږ نه بیل شوي دوست نواز شریف هم کړې وه، هغه پوره نه کړی شوه، مونږ لی نه کوو. مونږ په ریفرنس کې دا نه دي ویلي چې نن تاسو عدالت په یوه فیصله کې وایي چې جسټس ډوګر جج نه وو، نو بیا هغه خلک څنګه ججان کېدلی شي چې د ضیاءالحق پیسې وایي منلی وه. ما د ریفرنس په لیږلو خپل فرض پوره کړل. راتلونکی کال چې مونږ دا تلین مانځو، نو یا خو به مو د عدالت څخه انصاف ترلاسه کړی وي، او یا به مونږ ټول هلته په عدالتي کوټه کې ولاړ یو. صدر زرداری د هغې مقدماتو په اړه کوم چې د ده په ضد اوس هم په عدالت کې موجود دي داسې وویل: دغه کیسونه پوره وچلیږي هم، نو ما خپل سزا تیره کړې ده. بلکې څومره چې د دغه کیسونو سزا ده، ما د هغې دوه چنده زیاته تیره کړې ده. مونږ د ادارو ترمنځ ټکراو نه غواړو، مونږ د ادارو څخه ادارې جوړول غواړو. ځکه مې ریفرنس ولېږلو، او په دې توګه مې تاسو ته دا زمینه برابره کړه چې ستاسو په لمنو چې کوم داغونه لګېدلي دي هغه تاسو پخپله وینځئ. د تلین ګډون کوونکو ته د وینا د مخه صدر آصف علي زرداری د پیپلز ګوند د مرکزی کمیټې د غونډې مشري وکړه. غونډه کې د داخله چارو مرکزی وزیر رحمان ملک د بېنظیر بټو د وجنې متعلق معلومات د غونډې برخوالو سره شریک کړل. د غونډې په اړه د پیپلز پارټۍ ویان قمر زمان کایرا خبریالانو ته داسې وویل:
جو رپورٹ پیش کی گئی اس پہ جناب صدر پاکستان
کوم رپورٹ چې غونډه کې وړاندې کړه شو، په هغه صدر زرداری، بلاول بټو زرداری او د پیپلز پارټۍ د مرکزی کمیټې غړو باور او ډاډ څرګند کړو. کوم عناصر چې په دغه پیښه کې ککړ دي د هغوی نمونه هم راغلي دي، او موږ د دې کیس اخري چالان عدالت کې جمع کوو لګیا یو. د یادونې وړ ده چې پیپلز ګوند د بېنظیر بټو د وجنې په اړه دا رپورټ د هغې د تلین په مناسبت رابلل شوې غونډه کې د وړاندې کولو اعلان کړی و، خو هغه وخت په غونډه کې د بلاول بټو زرداری د نه ګډون له وجې دا رپورټ ځنډول شوی و. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پښتو ژبې نوی ژغ، مشال ریډیو، یوازې په پښتو ژبه.
د بلوچستان په ضلع ډیرا بوختی کې د سلورو کسانو مړی د سرګندېدو راپورونه دي، خو حکومت یې لا تر اوسه پخلی نه دی کړی. هلته د کوهلو په سیمه کې د ریموټ کنټرول بمی چاودنې په پیښه کې د دوو کسانو له مړینې وروستو امنیتي چارواکو دوه کسان د پیښې په تور کې نیولي دي. نیاز موساخیل نور حال راکوي.
د بلوچستان د ضلع ډیره بوکټي د سوی په سیمه کې څلور مړي موندل شوي چې بلوڅ سیاسي کارکوونکي ښودل شوي دي، او د بلوڅ ریپبلیکن پارټي د یو مشر شیر محمد بوکټي په وینا مړي د دوی د ګوند غړي وو. هلته له بلې خوا تیر ماښام له ضلع ډیره بوکټي سره څنګ ته د ضلع کولو په سیمه کې د ریموټ کنټرول بمی چاودنې په یو پیښه کې دوه کسان وژل شوي او دوه ټپیان شوي دي. دواړه مړي د کوهلو د قبایلي شخصیت وډیره رب نواز عزیزان ښودل شوي دي. د کوهلو د لیویزو رسالدار محمد لم په دغه حکله و مشال ته وویل گاڑی له کولو څخه د یو کلی پر خوا روانه وه چې په لاره کې د ریموټ کنټرول بمی چاودنې ښکار شوه. دوه کسان محمد دین او بهادر خان مړه شوي او جهان خان او حبیب الله ټپي شوي دي. اوس تازه صورتحال څه دی؟ آیا لیویزو د چا د نیولو یا د پیښې په لړ کې سنور پرمختګ کړی دی؟ رسالدار محمد عالم د دې پوښتنې په ځواب کې وایي: د پیشی لزای څخه امنیتی چارواکو دوه کسان چې په خپل هم ټپی شوی وو نیولې دي. ریموټ کنټرول بمی چاودنه هم دغه دوه کسانو کړې ده. نمونه یې شیرو او محمد بخش دي. دوی له نیول وروسته د پلټنې دپاره کوټې ته وړل شوي دي. د یادونې وړ ده چې کوهلو او ډیره بوکټي د بلوچستان له هغو ناارامو ضلعو څخه دي چې وخت ناوخته پکې بمی چاودنې او هدفي وژنې ترسره کیږي، او اکثره د دارنګ پیښو پړه بلوس ازادي غوښتونکي سازمانونه په غاړه اخلي. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
موج او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښه تیژنه کیږي
ای جام سور سمری وستود
خبرونه موج او متلونه د مشال رادیو سره د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې
جی خدمت درودونکو مشال ریډیو ته غوږی او اوس یو بل راپور د پاکستان د قبایلی سیمو په اړه باندې د پاکستان د پیپلز پارټی شیرپاو ډلې مشر او د کورنو چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو له حکومت نه غوښتلی چې د قبایلی سیمو لپاره دی جوړ شوی اصلاحاتي پیکج زر تر زر لاسلیک او عملی کړي. په دغه اړه باندې دوی پرون په پیښور کې یو خبري غونډې ته وینا هم کړې ده. فواد علي شاه نور حال راکې
د پاکستان پخوانی وزیر داخله او د پاکستان پیپل شیرپاو ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په یو خبري غونډه کې د ولس مشر آصف علي زرداری نه یو ځل بیا غوښتنه کړې چې د فاټا د پاره چې ټولو سیاسي ګوندونو په شریکه کوم پیکج تیار کړی وو پاغه د زر تر زره لاسلیکو کی
باوجود دې چې ټولو پاټې په دې باندې رضا شو مینیمم پروګرام باندې یو د پولیټیکل پارټي جکس الټا ایکسټینډ کول او دویم د فاټا ریفارم چې کوم مخ کې د 2009 کې 14 اگست باندې او صدر ته پیشو په دې باندې ټول پټه دغه اتفاق دی او صدر سره ملاقات مو شو خو باوجود داغه هغه وعده وکړه او څه پورې سپته نه لګی چې کله بداغه کیږي مونږ غواړو چې دغه فوري طور باندې نافذ شي او د دې سره به فاټا کې یو ډېر مثبت اثرات مخامخ راشي.
د آفتاب احمد خان شیرپاو وینا وا چې حکومت په 1300 میاشتو کې په عوامو باندې 350 ارب روپۍ ټیکسونه د یو آرډیننس په ذریعہ لګولی دي او د پاکستان په آئین کې د صدارتی آرډیننس په ذریعہ د ټیکسونو لګولو اجازت نشته.
زما په خیال د دې بوج به په قوم باندې راځي او دا به ورو خلق محسوس کوي او خاص کر په آرډیننس په ذریعہ 53 ارب روپے دا چتا په تاریخ کې ندی شوی. ورسره ورسره د پیټرولیم په دې درې کالو کې زما په خیال د 50% نه زیات دوی هغه شوي دي. اوس تقریبا 100 روپو ته لیټر ڈیزل تقریبا رسیدو والا دے. نو دے سرا صرف دا ٹرانسپورٹ مانے نا با ہر یوشی مانے داغی اثر شوے دے.
دا آفتاب احمد خان شیرپاو وینا وا چی پا فاٹا کی اصلاحات سرا با دا غزائے خلکو جوندونا آسان شی او دا امنیت مسئلے بہم ہواری شی. وادلی شاہ مشال ریڈیو پیخور.
قبائلی سیمو کې د اصلاحاتي پیکج د عملي کولو په اړه باندې د فواد علي شاه راپور تاسو ورده. یو تازه خبر چې د دیر په مونډا سیمه کې بمی بریت شوی دی. څه تفصیلات دي په دغه اړه تماس نیولې دی په سوات کې د خپل همکار نیاز احمد خان سره. نیاز څه تازه تفصیلات دي دغه بریت په اړه باندې؟
جی دا دیر سیمه دا مونډا دغه کې د موټرو کم اډه دا داغي که خوا کې بارګیل دی پای کې چې دنه یو 14 نشوي دا په پوری توګه چې کوم معلومات تر لاسه شوی دی پای کې لک تر لګه 15 تنان چې دنه دا وجلې شوی دی او یو شمیر په دې کې چې دنه جو بللی اندي وخت کې چې دنه دغه ټوله سیمه امنیتي ځواکونو دغه د پولیسو هغه په ګیره کې راستي دا داسې ویل کېږي چې د مړو شمیره زیاتې دي شي. تر دې دمه دا معلومات نه دی راغلي چې دغه 14 چې دنه دا ځانمرګي بریدو یا چې دنه مخکې نه دغه
نیاز تاسو ویل چې دا په بارګین باندې شوی ده نو څه تفصیل راغلی دی چې دا بارګین د چاو ولې شوی دا مطلب سیاسي اختلاف دی ذاتی اختلاف دی که یا د وسلوالو لخوا شوی ده؟
تر دې دمه د دې لا پوره تفصیلات نه دي راغلي. دا د موټرو چې کوم اډه ده د هغې خوا کې یو بارګین دی چې د لین دین پکې کېږي سوداګانې پکې کېږي د ګاډو او دغه رنګې د کورونو پای کې دا 14 دننه وایي ویل کېږي چې شوي ده. تر دې دمه چې دی نو دا 14 ډېر لږ ساعت مخکې شوي ده نو تر اوسه پورې نه د دې لا چا په سر اغستې ده نه لا دا پته لګي چې کوم متاثرین دي کوم چې وجلی شوي تنان دي هغې تعلق د سیاسي ګوندونو سره دی. خو عام طور پر ویل کېږي چې دا کاروباري خلک وو او دغه ځای کې خپل کاروبار یې کوو
اوس یو راپور په خیبر پختونخوا صوبه کې د ګوزن یا پولیو د کمپاین په اړه باندې د پختونخوا د عامه روغتیا د وزارت یو شمیر نورو روغتیایي ادارو د اداو سره سره بیا هم د نور پاکستان په شان په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ګوزن یا پولیو وایرس په بشپړه توګه لمینځ نه دی تللی، خو اړوند ادارې بیا په یو شمیر سیمو کې جنگ جګړې او نام نه د دې ناروغۍ د خپرېدو لوی لامل ګڼي. زما همکار سیلاب محسود په لکی مروت کې د پولیو پر ضد د کمپاین حال راکړي.
دا پښتونخوا سویلی ضلع لکی مروت شه د پنځو کالونو نه وړه بچون ته د پولیو یا غزن رنز نه د ژغورنې په غرض د واکسین ساسکو ورتشلو درې ورځنی مهم د ننه لګیا کړای شو. د دې مهم په دوران کې به د روغتیا د محکمې اته سوه یولس ښځینا او نرینا کارکنان چې کوم به په سیمه کښې کلی په کلی ګرځي او یو لاک شپږویشت زره پنځه سوه بچون ته به د غزن نه د ژغورنې ساسکي ورتشي. د سیمې یو سماجي کارکون دا دې مهم په براکشه په دا رنگ وژغې ده.
شاهد انور زوانم دی لکی مروت چې کوم علاقه ده لکه دا یو خو په دو دراز جه علاقو باندې هغه لکه دا ځینې دي چلته پولیو ټیم د علاقایي خلکو عدد نه بغیر نه شي رسېدلی. نو چې کوم دی لکی مروت عام خلک دي هغه چې پولیو ټیمونو سره امداد کوي نو انشاءالله ډېر زر به لکی مروت پولیو فری ضلع به مونږ قرار کړو.
د لکی مروت ډیسټرکټ خطیب مولانا عبدالوهاب یایي چې اسلام د روغ رموټ او چوس ساک وجود پارا د رنځونو د مخنیوي په غرض د علاج درس ورکوي، ځکه د غزن رنځونه د بچانو ژغورنه هم ضروري ده.
پولیو یا هر چې کومه بیماری صحت بنیادی شاده، صحت نه بغیر انسان یو کار نسی کوای، نه عبادت کوای سی، نه بل چا په سبر راتلای سی. نبی علیہ السلام فرمایي المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، چې طاقتور او مضبوط اپورتی له چوس مؤمن چې دا کمزوری مؤمن نه افضل او بهتر ده. علاج کول دا ثابت سلو علاج پکار دا چې سړی کوي، علاج نه کول په نس باندې په جان باندې تیرای ده.
مشال ریډیو چې په دا لړک شه د پولیو یا غزن پروګرام انچارج ډاکټر رفیع الله سره رابطه وکړه او هغوی وویل
نه
دا شبان په نومه پیژندله یو رنځور چې عمر یې اتلس میاشتې دای معلوم شوی دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال ریډیو د مینې او رڼا زیری. اوس نظر اچو د پاکستان په مطبوعاتو باندې چې نن یې کوم خبرونه او تبصرې خپرې کړې دي. په اسلام آباد کې زما همکار احمد الله دا مطبوعات کتری دي او تاسو لپاره دا راپور برابر کړی دی.
نن د ملک زیاتره ورځپاڼو د ډیر غازی خان په سخی سرور دربار کې شوی ځان وژون کې برید، د ذوالفقار علي بوټو دوه درشتم تلین دوبه نظیر بوټو وجنې کیس رپورټ او پنجاب کې د ډاکټرانو هړتال خبرون لا زیات اهمیت ورکړی دی. ورځپاڼه ایکسپریس په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې غیر ملکی سرمایه کارانو اعتماد بحالولو او معاشي ترقۍ لپاره ضروري ده چې ټولې سیاسي ډلې را یو ځای شي. ورځپاڼه لیکي چې د وزیر اعظم دا بیان خو په خپل ځای صحیح دی چې غیر ملکی سرمایه کارو اعتماد خدمات بحالول ډیر ضروری دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې ملک کې ټیکس نظام غوړه کړی شي او هر کال اف بی آر د بجټ نه وړاندې خپل رپورت پیش کړي چې ټیکس مقرر کړی شوی هدف پوره نه کړی شو او دا خساره پوره کولو لپاره حکومت پیټرول، بجلی، ګیس او نور خوراکي مواد ګران کړي چې له وجې ګرانۍ کې اضافه وشي. ورسپاڼه لیکي چې حکومت دې یو خوا خپل ټیکس نظام غوړه کړي او بل خوا دې کرکلي شوبې ته هم زیاته پاملرنه ورکړي او ټیکټرې، سرا او نور ضروری سیزونو نرخونه دې کم کړي چې دا شان زمونږ ملک د زراعت په شعبه کې هم خود کفیل شي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې زمونږ د ملک زیاتره سیاستدانانو خپله ټوله سرمایه بهر ملکونو ته لیږلې ده، نو څنګه به یو غیر ملکي سرمایه کار خپله سرمایه دلته راوړي؟ په کار ده چې نه صرف زمونږ د ملک مالداره خلک خپله ټوله سرمایه ملک ته راوړي، بلکې حکومت دې هم خپلې ټولې غلطیانې تسلیم کړي او دې مشکل حالاتو دې په ښه شان سره مقابله وکړي. انګریزي ورسپاڼه دی نیوز خپلې اداریه کې لیکي چې تېره ورځ د ډیره غازی خان په سخی سرور دربار دا برید په داسې موقع وکړی شو چې کله هغلته اورس شروع وو. ورسپاڼه لیکي چې د دې نه مخکې هم په مختلفو مزارونو کې داسې بمی چاودنې شوي دي، لکه کال 2010 کې د رحمان بابا په مقبره کې شوي بمی چاودنه، په لاهور کې د داتا گنج بخش په مزار کې، په کراچۍ کې د عبدالله شاه غازی په مزار او پاک پتن کې د بابا فرید شکرګنج په مزار په شمول نور داسې یو شمېر زیارتونه شامل دي. ورسپاڼه لیکي چې حکومت لا فوري توګه د داسې چاودنو مخنیوی کول پکار دي، ځکه چې د دې نه بعد ملک خلک په دوه حصو کې تقسیم شي او یو نوې مسله به مخې ته راشي. ورسپاڼه آج په خپلې ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په ریګیللما ماډل ټاون کې په 50 اکړه رقبې د عالمی معیار چړیاګر جوړولو منظوري ورکړې ده. ورسپاڼه لیکي چې پېښور کې د تیرې سمودې راسې د تفریحي ځایونو کمی د شدت سره محسوسېدو، او تر څو چې د چړیاګر د جوړولو خبره ده، نو تیرو حکومتونو هم داسې منصوبې شروع کولو خبرې کړې وې، خو هغه تشې خبرې پاتې شوې. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې وزیر اعلی خو د چړیاګر لپاره ځای هم خوښ کړو، نو په کار ده چې په دې منصوبې کار شروع کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوس یو نظر په نړیوالو مطبوعاتو باندې. ایسوسیټیډ پریس خبری اجانس لیکي په پاکستان کې جهادي ډلې د نړۍ د امن لپاره خطر جوړې دي شي چې غواړي د هند او د پاکستان نه علاوه په نور ملکونو کې هم ترهګر بریدونه وکړي. تفصیل د فرخنده وزیر نورو.
ایسوسیټیډ پریس خبری اجانس کې کیتی گینن لیکي هغه جهادي ډلې چې په پاکستان کې موجودیت لري د ټولې نړۍ لپاره د خطر وړ جوړېدای شي. په دغو کې یوه ډله چې لشکر طیبه نومیږي او د هند پر ضد جنګیږي، د القاعده په رنګ جوړښت او د کارکونکو شمیره لري. خبری اجانس د څېړونکو، استخباراتي چارواکو او د دې تنظیم د ځینو غړو سره د خبرو وروستو لیکي دا تنظیم غواړي چې اوس خپل کارونه د جنوبي ایشیانا علاوه د نړۍ نورو برخو ته هم ورسی، او ځکه دا اوس یو ډیر خطرناک تنظیم جوړ شوی دی. په امریکا کې جان کارلس چې د امریکا د پخوانی ولسمشر جاج ډبلیو بش په وخت کې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې یو چارواکی پاتې شوی وو، وایي دا تنظیم اوس یوازې په پاکستان او هند کې نه، بلکې په ټوله نړۍ کې د جهاد له لارې ترهګرۍ خورول غواړي. لشکر طیبه چې د اسلام د یو سختریزه وهابي مسلک سره تړاو لري چې په سعودي عرب کې زیاتره دغه عقیده موجوده ده، او دوه چرته نه چې القاعده هم راغلي. لشکر طیبه هم د وهابي مسلک دغه تګلاره لري کومه چې القاعده لري. تیره میاشت د مشر حافظ سعید په لسګونو خلکو ته د وینا پر وخت په پاکستان کې د دوو کسانو د وژلو په تور کې د نیول شوي امریکایي ریمن ډیوس د پانسۍ په اړه وینا وکړه. ډیوس چې د خونبها ورکولو وروسته خوش کړل شو، په پاکستان کې ځینې مذهبي او تندرو ډلو پرې سخته ناخوښي ښودلې. سیرونکي او د ترهګرۍ ضد روانه جګړه کې یو شمېر پوهان دا نظر لري چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI اوس هم په لشکري طیبه کنټرول لري، او غواړي د هند نه علاوه په نورو ملکونو کې هم د ترهګرۍ له لارې په خلکو کې یره خوره کړي. جین لویز بروګری چې د فرانس یو پخوانی مجسټریټ او د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې یو شمېر تنان نیولي، چې د فرانس یو پخوانی مجسټریټ ته او د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې یو شمېر تنان نیولي، وایي لشکر طیبه په هغه ډلو کې راځي چې د نړۍ د امن لپاره تر ټولو زیاته خطره لري، او زیاتوي دوی داسې ثبوتونه لري چې لشکر طیبه په مشرقي ایشیا، یورپ او امریکا کې هم د جهاد له لارې خپله تګلاره په وړاندې بوزي. کیتی ګینن لیکي لشکر طیبه اوس هم د پنجاب د لاهور نه بهر په مرید کې هډکوارټر لري او اوس چې دا د جماعت دعوه په نوم کار کوي، کوم چې هم د پاکستان د حکومت لخوا ناقانونه ګرځول شوی، په یو شمېر کلو کې د خیر ښېګڼې کارونه کوي چې د پنجاب حکومت لخوا ورته هم پیسې ورکول کیږي. کیتی ګینن لیکي په زرګونو پاکستانیان په بمی چاودنو کې وژل شول او د 3000 زیات د پاکستان په وس هم د ترهګرۍ ضد جګړه کې ژوند د لاسه ورکړو، چې په دې لړ کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې یو بل ترهګر ډله تحریک طالبان هم په دغه لړۍ کې راځي چې د بیګنا خلکو په وجلو کې ککړ دي. خبري اجانس ته یو امریکایي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط لیکي، امریکا په بیا بیا پاکستان ته دا ویلي د دې ترهګر ډلو د مخنیوي وکړي.
فرخنده وزیر واچ د اسوسییټډ پریس د یوې مقاله مهم ټکی در تاورول په پښتونخوا کې 12:30 بجې شوې دي. د مجید بابرنا د دې وخت مهم خبرونه اورو.
کوز دیر په مونډا کې د بسونو پاړه کې د 14 راپورونه دي. د پولیسو چارواکو مشال ریډیو ته پخله کړي دي چې په دې کې شپږ تنه وجل شوې دي. د جوبل شمیرا لا سرګند نه ده. د منځنۍ کورمې په قبایلی سیمه بادام کې یو ګورمنټ های سکول په 14 توکو الوزول شوې ده چې پکې د یو استاد د جوبل کېدو راپورونه دي. نن د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بټو 2 تلین مانځل کېږي. بلخوا د پاکستان ولسمشر آصف زرداری ویلي دي چې د تاریخ د یوې غلطۍ د سمول لپاره دوی د بډو مقدمه بیا پرانیزي. د پاکستان قومي هوایي ادارې پی آی ای د حج کرایان 6% زیاتې کړې دي او په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې نن نه د پولیو د ساسکو ورکولو کمپاین شروع شو.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریده. اوس تاسو پام راګرځو د پاکستانی ورسپانې د نیوز یو مقاله ته. په دغه مقاله کې ویل شوی دی چې په اسلامي هیوادونو کې د قابلو او پوه خلکو قدر نه کیږي، بلکې ورسره ظلم زیاتې کول کیږي او د هغې د علمي خدمتونو ستاینه نه کیږي. زما همکار منور شاه دغه مقاله لوستې ده او تاسو ته مهم ټکي وړاندې کړي.
دی نیوز ورځپاڼې په دې مقاله کې ویل شوی دی په نړۍ کې مسلمانان 21% آبادی لري چې تر اوسه پکې نه تنو د نوبل په نامه نړیوال ایوارډ یا انعام ترلاسه کړی دی. په دې کې 4 تنه یوازې د مصر سره تعلق لري او په نورو 15 کې یو د فلسطین، یو د ترکی، یو د ایران، یو د بنگلاديش او یو د پاکستان سره تعلق لري. بیا په دې کې هم د پاکستان، ایران او د بنگلاديش سره تعلق لرونکي کسان چې نوبل انعام یې ګټلې دي په سیاسي او یا په مذهبي توګه د خپل هیوادونو لخوا د ظلم او جبر ښکار شوی دي او هم د دین اندازه کېدی شي چې په اسلامي نړۍ کې د پوهانو او قابلانو خلکو ژوند څنګه وي. د نیوز ورځپاڼه وړاندې وایي پاکستانی ساینسدان ډاکټر عبدالسلام په 1909 کال کې د فزیکس په مضمون کې د یوې نوې څېړنې له مخه نوبل انعام ترلاسه کړی و. د انعام اخیستو پر مهال نوموړي ویلي وو چې که څه هم په دې لړ کې د پاکستان اهمیت په خپل ځای دی، خو د ساینس دنیا د ټولو انسانانو په ګډه ده. بلخوا ډاکټر عبدالسلام د احمدی فرقې سره تعلق درلود چې د پاکستان د 1903 کال د آئین تر مخه غیر مسلمه ګرځول شوی دی، نو د نوموړي د انعام په سرکاري توګه هم ستاینه نه ده شوې، بلکې په قبر چې کومه تخته لګېدلې ده د هغې نه هم د مسلمان ټکی لری کړی شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې د ایران ښځه جاجا شیرین عبادی هم د 1909 کال د ایرانی انقلاب وروسته د یو شمېر ستونزو سره مخ شوې وه، چې خلکو ته د انصاف ورکولو پر ځای بیا په خپله په انصاف پسې ګرځېدله او دا غږ به یې پورته کوو چې تاسو کوم اسلام راوستل غواړئ، دا اسلام نه دی. اسلام د ورورولۍ، برابرۍ او جمهوریت وینا کوي او په کار دی چې دا بدلون په ایران کې په امن او خلوص سره راشي، نه چې د وینو د سیلابونو په بیولو. نوموړی په ایران کې د انساني حقونو لپاره ډېرې هلې ځلې کړې دي. ورځپاڼه لیکي چې د اسلامي نړۍ دریم تن د بنگلاديش محمد یونس وو چې د خپل هیواد لخوا د مذهبي نه خو د سیاسي ظلم او جبر ښکار شوی وو، ځکه چې نوموړي ته په قامي او نړیواله کچه ډېر شهرت ترلاسه شوی وو. محمد یونس په مالی توګه داسې لاسته راوړنې کړې وې چې له امله یې په ولسي خلکو کې خوښي ډېره زیاته شوې وه، خو په 2010 کال کې د بنگلاديش حکومت په هغه د درغلیو تورونه ولګول او په جبري توګه یې د خپلې چوکۍ نه لرې کړ. د نیوز ورځپاڼه په اخر کې وایي په خوا به په یورپ کې خلکو د ساینس پوهان وجل، خو په اخره په خپله پوه شو چې د دوی نه بغیر پرمختګ امکان نه لري، او اوس په اسلامي نړۍ کې د پوهانو او قابلانو خلکو سره ظلم زیاتې کیږي، او هم دغه وجه ده چې پرمختګ هم نشي کولی. خو پوښتنه دا ده چې اخر کله به دوی په خپله ګټه تاوان پوهیږي.
اوس یو نظر د مشرق وسطا په حالاتو باندې. د بحرین حکومت د مخالفو ډلو یو ورځپاڼه په دې تور تړلې ده چې دغه ورځپاڼه د بحرین د حالاتو په اړه باندې دروغ خپروي. تفصیل د نجیب عامر په راپور کې.
له خبرونو یې سره کړې شوې ورځپاڼه الوسات نومیږي چې د بحرین چارواکي پرې د غلطو خبرونو د خپرولو تور لګوي. الوسات د بحرین د حکومت یوازینی مخالفه کورنۍ ورځپاڼه وه چې د بحرین د حالاتو په اړه رپورټونه خپرول، او د رپورټونو پر اساس تله یې د مخالفو خواته درنه وه. د بحرین سرکاري خبری آژانس بی این ای او د بحرین سرکاري اخبارونو ویلي چې په نوموړې ورځپاڼې د اتوار د ورځې نه دا بندیز لګول شوی دی. آژانس د نوموړي اخبار په خپرونکو او خبریالانو تور لګوي چې د ناسمو رپورټونو او تصویرونو په خپرولو خپل لوستونکي زیاتول غواړي. د بحرین د چارواکو په وینا د دې کار سره د حکومت امنیت او استحکام د خطر سره مخامخ کیدی شي. رویټرز آژانس د الوسات ورځپاڼې د مدیر منصور الجمری له خولې لیکي چې د ورځپاڼې د تړل کېدونه وړاندې د مارچ په 18 نیټه په سپینو جامو کې ورغلو کسانو د دوی چاپخانه او نور سامانونه هم زیانمن کړي وو. منصور الجمری وایي دوی ته څرګنده نه ده چې د دوی د چاپ کولو لایسنس هم منسوخ کړی شوی دی او کنه. نوموړي ویلي دوی په سختو حالاتو کې خپرونې کولې، د دوی کارکوونکي وهل شوي، ډبول شوي، او په خپل دې هم تر تشدد لاندې راوستل شوی دی. منصور الجمری وایي داسې ښکاري چې په لوی لاس په بحرین کې د یوازینی آزاد غږ د مخنیوي هڅه شوې ده. په بحرین کې سرکاري ټلویزیون د شاهي نظام په ګټه خپرونې کوي او آزاد چینلونه نشته، او شیعه ډلې تو لګوي چې سرکاري ټي وي یو اړخیزه خپرونې کوي. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای بیلي کې چې د بحرین چارواکو نه یوازې الوسات ورځپاڼه تړلې، بلکې د دې ورځپاڼې د چلوونکو خلاف د پلټنو امر هم کړی دی. د نوموړې ورځپاڼې په آنلاین ایډیشن یا ویب سایټ باندې هم د اتوار په ورځ تازه مطالب نه ترسرګو کېدل. د بحرین د آبادۍ 80% کې مسلمانان دي، او په دې کې 2/3 برخې شیعه مسلک سره تړلي، خو واک د سنی خاندان په لاس کې دی. د سعودي عربستان په مشرق کې د خلیج د همکارۍ د کونسل ځواکونه په مارچ میاشت کې بحرین ته د بادشاه حماد بن عیسی ال خلیفه په غوښتنه ننوتل، ځکه چې ځایي ځواکونو د شدیدو هڅو باوجود مظاهره کوونکي کنټرول نه کړی شول. د شیعه ډلې یو مشر ماتر ابراهیم وایي د 300 نه زیات کسان د مظاهرو پر مهال د حکومت ځواکونو لخوا نیول شوې دي.
یادونه
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه.
د اتوار په مازیګر په 3:30 بجې
د جاپان په ټوکیو کې خلکو په دغه هیواد کې د جوهري بټیونه د تابکاری د اخراج قابو کولو کې د حکومت د ناکامۍ پر ضد مظاهره کړې دي، او غوښتنه کړې ده چې د وګړو د ژوند د حفاظت لپاره دی جوهري بټۍ اتړل شي. دغه په دغه اړه نور تفصیل به درته ز په دې راپور کې وړاندې کوم. جاپانی چارواکي وایي د زلزلې او سونامي له کبله د فوکوشیما د اغیزمن شوي جوهري بټینې د دوه کارکونکو مړی ترلاسه کړی دي. په جاپان کې د زلزلې نه وروسته د جوهري بټیونو د تابکاری په اخراج د جاپان اولس ډیر ردعمل ښکاره کړی دی، او دوی په جاپان کې د جوهري طاقت د استعمال په اړه پوښتنې راوچتې کړې دي. په دغه ترڅ کې نن په ټوکیو کې په سلګونو خلکو د جوهري طاقت د استعمال پر ضد مظاهره کړې دي. مایوکو نخارا یو جنۍ ده چې په دغه مظاهره کې برخه واخیسته. هغه وایي
د ډیر وخت نه زه د جاپان د جوهري پالیسیو په اړه ډیر فکر مند یم.
اوس باید مونږ د دې موقع نه فائدہ اوچته کړو او د جوهري حالو زالو پر ضد مهم وچلوو. زه نن دلته د دې وینا لپاره راغلی یم چې مونږ هرو مرو د جوهري توانایي د استعمال نه ځان خلاص کړو.
مظاهرچانو د ټوکیو د جوهري توانایي د کمپنۍ د مرکزی دفتر لور ته لاریونو کو. په دوی کې ځینې مظاهرچانو په لاسونو کې کتبې نیولې وې چې ور باندې لیکل شوي وو مونږه ژوند غواړو مونږه اټمونه نه غواړو. په دوی کې د نوري ساتو پرنګ ځینې مظاهرچان داسې وو چې د جوهري تابکارۍ له کبله د کورنۍ غړو ته تاوان رسېدو یره وه.
زما کور فوکوشیما ته ډیر نږدې دی، زما مور پلار هم دلته نږدې اوسېږي، نو زما سره د هغوی د روغتیا په اړه ډیر فکر دی.
مظاهره چان د سوداګرۍ او صنعتونو د وزارت دفتر لور ته هم لاړل چې د جوهري توانایي په اړه چارواکي د خپل دریز نه خبر کی. د نیوکلیایي طاقت نه د جاپان د بجلی 10% ضرورتونه پوره کیږي. د فوکوشیما د جوهري بټینا د تابکاری اخراج روان دي او کچه ورځ تر ورځ لوړیږي. چارواکي اوس هڅه کوي چې د بټینا د تابکاری اوبه سمندر ته پریږدي.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دی اوسترتا د افریقایي هیواد آیوري کوست پاړه باندې یو راپور در اورو. د ملګرو ملتونو ستر سکتر 13 ورځ د افریقایي هیواد آیوري کوست له ولسمشر څخه غوښتلی چې د غلطه دی د سلګونو کسانو د وجل کېدو پاړه تحقیقات وکړي. د دغه وجونو د وی برخه پړه د ولسمشر الاسانی قواتارا پر پلویانو اچول شوی خو نوم وړي بیا دا رد کړی ده. په دغه اړاورو د مجید بابر راپور.
درسنو تر مخه د افریقایي هیواد آیوري کوست په سرخار عابدجان کې د ولسمشرې د متنازع ټاکنو نه پس په نړیواله کچه د منلې شوی ولسمشر الاسانا کواتارا د جنگیالو او د هغه ضد د پخوانی ولسمشر لاورنت گابیګو ترمنځ سخت جګړه روانه ده چې تر دا مهال پکې په سوونو خلک وجلې شوی دي. دواړه غاړې غواړي چې په سرخار عابدجان واکمن شي. په آیوري کوست کې دغه خونړۍ شخړه هغه مهال رامنځته شوه کله چې لاورنت گابیګو د نومبر په میاشت کې ټاکنې وبایللې خو بیا یې هم د واک پریښودونه انکار وکړو. د رسنو تر مخه د سرخار عابدجان سرنږدې په یو سیمه دیوی کاو کې تر دا مهال 1000 کسان وجلې شوې دي. د نړیوالو مرستندویا ادارو او د ملګرو ملتونو د وینا تر مخه په دغه وجلې شو خلکو کې زیات شمیر د الاسانا کواتارو جګړمارو وجلې دي. د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس واچ ویلي دي چې دوی د دواړو غاړو له طرفه د تیری راپورونه جوړ کړی دي او دې تیری ته جنگي جرمونه ویلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په متنازع ولسمشر لاورنت گابیګو د واک پر خودو غک کړی دی. بلخوا په آیوري کوست کې د ملګری ملتونو ادارې ویلي دي چې دوی خپل 200 کارکونکو ته دغه هیواد نه د وته ویلي دي ځکه چې د دوی په لوی دفتر د هیواد د ولسمشر پلویانو یو شمیر بریدونو نه پس ملګرو ملتونو فیصله کړی ده. د ملګرو ملتونو یو کارکونکي د نوم نه خودو په شرط اسوسییټډ خبري ایجنټس ته ویل دي چې د ایتوار په ورځ دوی ته د ملګری ملتونو لخوا ویل شو چې آیوري کوست پریږدي او دوی بیا په هلیکاپټر کې اول د خار هوایي اډې ته بوتل او د غزینه بیا دوی شمالي خار بواکا ته ځي. د هیواد نه د وتو د موجوده حکم د هغه ټولو کارکونکو لپاره دی چې په دغه هیواد کې کار کوي. غیر ضروري کارکونکي سو میاشتې مخکې دغه هیواد نه وتلی دي. ملګری ملتونه جاتوی چې د دوی پوزي کارکونکو با لا په آیوري کوست کې وی. په نړیواله کچه د منلې شوی ولسمشر الاسانا کواتارو یو مرستیال د نوم نه خودو په شرط اسوسییټډ خبري ایجنټس ته ویل دي چې د الاسانا پلویانو زواکونه د مخالفه گابیګو زواکونو ته د ماتي ورکولو لپاره د اخیرنی جنگ لپاره تیار ولاړ دي. بلخوا د ایتوار په ورځ لاورنت گابیګو په عام ولس غک کړی دی چې د ده د کور او دفتر نه دی غیر چاپیرا انساني دیوال جوړ کړي. د ده په دې غږ د راپورونو تر مخه سلګونه ځوانان د ولسمشر د ماڼۍ نه غیر چاپیرا راغونډ شوي دي. د کواتارو پلویانو تر دا مهال د دغه هیواد 80% سیمه نیولې ده خو گابیګو د ماتې نه باوجود واک پریښودو ته تیار نه دی.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کومه د قزباد ورځ راوته نه مویت صدرک منل
او د قبایلی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم فولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړی.
لورې په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او خنیو د بل نه داسې ورکه
پښتنه د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
اوس یو راپور د خیبر پختونخوا د کوزدیر ولسوالۍ په اړه باندې. چرته چې د ترهګرۍ په پیښو کې 15 او د سیلابونو له وجې 153 سکولونه په نیمایي توګه وران شوي دي چې د 100 سکولونو ریکارډ هم پکې ختم شوی دی او هم له دغه کبله زده کوونکي خپل زده کړې مخکې نشي بوتلی. د شانواز ترکزی راپور.
په کوزه دیر کې د وسلوالو طالبانو لړخه 15 اسکولونه الوزولې شوي وو چې د ګورنمنت های اسکول سنگولی ریکارډ هم پکې په مکمله توګه ضایع شوی وو. د سیلابونو پر دوران هم 153 اسکولونه پر نیمایي توګه او یو ګورنمنت میډل اسکول کماله پر مکمله توګه اړنګولې شوي دي. د سنگولی په اسکول کې سبق ویونکې یو ماشوم ابوالحسنات چې د ایجوکیشن ټیسټینګ اینڈ ایوالویشن ایجنسی د لاندې په مراکن ډیویژن کې د ټولو اولنې پوزیشن اخستی و. خو د اسکول د ریکارډ د سوځېدو وروستو هغه ته د ایټا د سکالرشپ داخله هیڅ چرته ورنه کړی شو ځکه چې د هغه ریکارډ هم سوځېدلی و. د ابوالحسنات پلار فضل کریم خان مشال ریډیو ته وویل
مشال
ریډیو ته وویل
ما پلار سے چکل کنٹیکٹ کو شوجی بیت جانور سوال تا علاج داخل خارج نو غی لاڑو داخل خارج سر اور تو چا ملٹن سے ہیڈ سکول لے سوے دے تا حال بیا ما تا پوسو کر ما تے چر وس پور باب صبح تر پاس شہر نہ چا ذرا بچی وس ما تے ایڈمٹ پکار دے چی دغرا پر سے بند بسو کڑے چھ کہ جے قابل بچے 72 مارس اگر اگے پوری ٹا کے پدی بیک وڑی رہ کے بے پر ملٹن سے ہیڈ سکول کی جان تے بلڈنگ نشتال تے کرسی نشتال تے فیسلٹی نشتال ما خلے چھ پگو میں سکول نہ بند پدا دوران کی او بے دس سکول نے بچے چھ کم دے جے عمر پوزیشن ہے نو ما خلے چھ سو پکار
او د هغه اسکولونو د کومو ریکارډ چې ختم شوی دی ډیر کم دی خو ولې د ماشومانو شمیره او د هغوی عمر د داخلي تاریخ او دغه شان پوره ریکارډ ډیر ضروري وي. دا به څنګه یو وار بیا ممکنه شي چې هغه ریکارډ جوړ شي؟ شاهد انور پاړه وایي
سکول کې خدای چې کله لسم ته فارم دي کنه دغه فارم زو هډ ماستر دا کی دا مطلب هغه دغه سیګنیچر لاندې دي اوس کله هغه هډ ماستر هغه 17 گریډ هغه دی ریسپانسیبل پرسن چې هغه 18 شروع کینو مطلب هغه داخل خارج کنه بي نو هغه مغیت اکسپټیبلی بورډ دا بارک ان فیوچر سم مسله راځي نو دغه لپاره مخ کې پکار چې سړی دغه پریکاشن یې مېرزو کی لکه مثلا دغه سره چې کوم سیم ایج ولا سټوډنټس دی بل سکول کې نو دغه کلاس فیلوز دي دغه سره سړی هغه ایج نو کېدای شي
شاهد انور ویل چې دیر کې د تعلیم شرح کم شوې نه ده بلکې زیاته شوې ده
چې زمونږ په دیر کې د کوم چې سکول ګوینګ چلډرن دي کنه ایک انکریز راغله ده. خوشحالي خبره ده مې به چې ټرند خپل کو هغه یو څه ترت ده چې سبق نه بغیر گزاره ممکن نه ده یا د حالات مقابله ایجوکیشن نه بغیر ممکن نه ده.
او شاهد انور ویل چې د سیلابونو متاثر سکولونه د دې جوګه دي چې سبق پکې وویل شي
نو ان شاء الله دغه سیوا د موږ سره د ملټین سي هټ نه علاوه نور سکولونو کې فلډ ډیمیج د سینې دي شوی چې نه کې د سبق د ویلو جوګنه دي کنه.
شانواز ترکزای مشال ریډیو ته مرګرا لوور دیر.
او سیو راپور د بلوچستان او وزیرستان په پوله پرتا د سمبازا ګلکس سیمه پاړه باندې د دې سیمې اوسیدونکو وایي چې تر دې دمه د ډیرو اعلانونو باوجود حکومت دوی ته د ژوند اسانتیاوي نه دی ورکړي. زموږ خبریال خدای نور ناصر په کوټه کې د دې سیمې له ځینو مشرانو سره خبرې کړې دي او دا راپور را لیکلی دی.
د ژوب او وزیرستان په لار پراته د سمبازه د اوسیدونکو وینا ده تر دې دمه نه هم د تعلیم زمینه ورته برابره، نه صحي سهولیات او نه هم د روزګار لپاره څه لري. د سمبازه د سلیمان خیل قبیلې مشران وایي په دې برسیره چې د حکومت لخوا ورسره څه سوي نه دي، عوامي نمایندګانو هم ورسره هیڅ کړي نه دي. د دې سیمې یو مشر ملک فیروز خان مشال ته خپلې ستونزې داسې بیان کړې.
زموږ علاقه بالکل انتہائی پسماندہ ده، ډیر غریب علاقه ده. کدا درته وایم په لنډو الفاظو کې سی بنیادی ډانچه یې نه جوړه. د بجلی درک نستب کې، د سیاحت په والا باندې هیڅ نستب کې، د ایجوکیشن په والا باندې هیڅ نستب کې، د ایریګیشن د اوبو په والا باندې هیڅ شی نستب کې. نوکریان د موږ کوم خپل کوټه ده بنیادی سی یو قسم د پاکستانی شهري حق جوړیږي، هغه حق موږ ته نه درکولای سوی. روډم نسته، یو شی نسته.
د همدې سیمې یو بل مشر بیا وویل سره لدی چې د سکولونو لپاره حکومت ودانې ور جوړې کړې خو پکې زده کړې نه ورشول کیږي.
ذاتی طور د ما دوه سکولان دي، یو ګرد د پرایمري سکول، یو بایز ده. ګورنمنت له طرفه ماته راغله، مګر زه دې ته مجبور یم ما په ګلکش کې پرایویټ سکول جوړ کړی. ولی چې کوم ټیچران یې ماته راکړي دي، هغه خپل تلفظ نه سمولی، د اردو تلفظ یې نه ده زده، خپله یې دوره تجربه نشته. چیرې تعلیم حاصل کړی دی؟ په وزیرستان کې تعلیم حاصل کړی دی.
د یادې سوې سیمې یو ځوان سیدالله بیا وایي په دې برسیره چې د سکولونو ودانۍ لري خو بیا هم په زده کړې پسې نورو سیمو ته مخه کوي. دا چې د نجونو تعلیم په دې سیمه کې څنګه دی، سیدالله زیاته کړه.
چې کوم تعلیم موږ کوو اکثر هغه ډیای خان ته بیا ځو. انجنونو لپاره خو بالکل تاسو وزو ویلای کوایم، ممکن نه وایم تاسو معلومات. او بیا زده هم ویلای سم که موږ تعلیم پی حاصل وو، موږ ته سیستم هلته کې نسته. یو قسم چې دی الکانو لپاره سیستم نه بالکل نظام، نو بیا باغ جنکی څنګه تعلیم حاصل کی؟
په داسې حال کې چې په وزیرستان کې حالات خراب دي او د دوی سیمه د بلوچستان پر لور لومړنۍ سیمه ده، د همهغې سیمې حالاتو د دوی په سیمه څه اغیزه کړې کیا؟ د دې پوښتنې ځواب بیا هم ملک انور خان داسې راکړ.
سلیمان خیل ایریا کې به دا تا ته انشاءالله تعالی دیخوا ګورنمنټ هم دغه کوي. پرون مال ډي سي او ژو بسره او کمانډنټ ژو بسره ملاقات وو، پی پوه شوې. بیا مال دوی تر مخ ول، دوی ما سره دا اګری کړه چې موږ په سلیمان خیل ایریا کې دا شرپسند نسته. لا خوا چې راځي هم د موږ بارډر له توی نه لګیږي، لاغه ایسته دیخوا ته صفایي ده، چې له دیخوا ورځي هم د موږ کوم ته صفایي.
څلوېښت کلن سلام سلیمان خیل هم په دې سیمه کې اوسي. نوموړي بیا مشال راډیو ته د دوی د سیمې د سړکونو ترڅنګ د دې سیمې د عوامي نمایندګانو په حق له داسې وویل.
یاره ته کله مونږ نه سوس مونږ مسب ما سره ګاړه استا د خدای پاک فضل ده. خو چې ګاړه دې چا دې قسم دې نه د کسب در باندې د ټوخه شیدان دي چې سړی چې تر هسپتال پورې سې ګاړه نه پیدا کیږي. نو موږ ول ارته د موږ د وارد مسکې د هسپتال مسکې تقریبا کال په وټول د شړای د ست ګاړه راوړي په شابه واپس راوځي. خطول لار نهسته، یو شای هم درې قسم د کله مو سره حکومت کړي لا د سړی راشرانی صاحب شهید کو نجا پس سبیت ولوی کران لاس کی دې سره بس یو شهید نه ځان کاویا بکی ته کران مو خدا ساده خله کران دې سره پیخه ده.
بلې خوا ته مې د دې مشرانو تر خبرو ورسته د همدې سیمې له سیاستوالو او عوامي نمائندګانو شیخ جعفر خان مندوخیل او مولانا محمد خان شرانی څخه وپوښتل. که څه هم شیخ جعفر مندوخیل د دې پوښتنو په ځواب کې چوپ پاتې سو، خو مولانا محمد خان شرانی ادعا کوي هغه څه چې د نورو سیمو له اوسیدونکو سره یې کړي د دې سیمې له اوسیدونکو سره یې هم تر ډیره ځایه کړي دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د خدای نور ناصر راپورم اوریده. قدرمند اردوونکو ستاسو پام راګرځو یو بل راپور ته د پښتو اکیډمۍ په اړه باندې چې سمو د وړاندې پښتو اکیډمۍ او پښتو ډیپارټمنټ چې د پېښور پوهنتون دوی ادارې دي دا یو ذکر شوی وي. خو اوس پښتو اکیډمۍ ته بیا خپل ځانګړی حیثیت ورکړی شوی دی. په دغه اړه باز محمد عابد یو راپور چمتو کړی دی، راځئ چې په شریکې واورو.
سو میاشتې وړاندې د پېښور پوهنتون پښتو څانګې او پښتو اکاډمۍ نه واحد اداره جوړه شوه چې د پښتو ژبې او ادبیاتو په مرکز نومول شوې وه. خو تېره ورځ پښتو اکاډمۍ د یوې عدالتي پرېکړې وروسته په خپل رسمي کار پیل وکړ. دا چې پښتو اکاډمۍ څنګه د عدالتي کاروایۍ لاندې بیرته په فعالیت پیل وکړ، دا پوښتنه په یادې اکاډمۍ کې د سیډینیزې برخې مشر ډاکټر هدایت الله نعیم دارنګه ځوابوي.
پېښور پښتو ادبي جرګې صدر فیروز افریدی لاړو او هایکورټ کې د آئین د اتویشتمې مادې تحت هغې هیره ټکو په هایکورټ کې دغه آئینی دفې دا تقاضا ده چې دا بیا بحال.
د پښتو اکاډمۍ موجوده مشر ډاکټر سلما شاهین وایي چې د پښتو اکاډمۍ منحلول یوه ناکامه تجربه وه.
ادارې ډېرول پکار دي، ادارې جوړول پکار دي. څنګه چې آبادی سیوا کېږي، هر قسمه ادارې، هر قسمه علمونه چې کم دي خلک فراخه کوي او ځینې خلک غواړي چې شرنک کی او ختم کی، خو هغوی د هغې نقصان نه خبر ني چې هغې په وجه به څومره نقصان کېږي. زما په خیال دا سوشو چې هغه تجربه دي وکړه نو هغه ناکامه شوه. کومې نتیجې چې وختلی هغه ته حاصل نشو.
د پښتو ژبه او ادبیاتو د منحل شوی مرکز پخوانی مشر او د پیښور پونتون د پښتو سانګي وسنۍ چیرمن ډاکټر اسلام گوهر وایي چې د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره چې هر اداره کار کوي دی به یې ملګرتیا کوي.
زموږ اصل مقصد خو د پښتو ژبې وده ده او ترقی ده او ترویج د اشاعت او د پښتون کاز لپاره کار کول دي. اوس دا کار که مرکز کولو نو هم زموږ ملګرتیا وه، که دا کار پښتو ډیپارټمنټ کولو نو هم زموږ ملګرتیا ده، او که دا کار فرض کړو اکیډمي کې نو هم زموږ ملګرتیا ده، او که فرض کړو یو کار داسې چې پښتو اکیډمي او ډیپارټمنټ یې په مشترکه شکل کې کول غواړي نو هم انشاءالله زموږ ملګرتیا جاري. دا خو انتظامي معاملات دي او زموږ مشران چې څه فیصلې
که څه هم اوس د اکاډمۍ کاري ټیم تر دریو تنو نه اوړي، خو د اکاډمۍ د خپرونو مسؤول ډاکټر محمد جاوید خلیل وایي چې مخکې هم کار کړی او اوس به هم لکار وروسته نه پاتې کیږي.
مونږ را دریم یو، مونږ دلته دغه دوړو مشرانو په ډاډ باندې نه به اکیډمي په هیڅ دغه وروسته نه پاتې، او چې کم قسم کار وي هغه به انشاءالله مونږ کوو. د عوامو ته هم دا بالکل اختیار دی چې مونږ سره هغوی تپوس کولی چې د خپلې ژبې د خپل ادب چېره تاسو دلته ناست یې تاسو څه څه کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د اکاډمۍ مشر ډاکټر سلما شاهین وایي چې د کاري ټیم د زیاتېدو غوښتنه یې کړې ده.
ما خطونه خورته لیکلي دي او اختیار دغې دي چې هغوی مونږ ته سټاف
پښتو اکاډمي چې 1955 میلادي کال کې د مولانا عبدالقادر مرحوم په هڅو جوړه شوې وه، تر اوسه یې د پښتو ادب په بیلابیلو برخو کې 1500 عنوانونه کتابونه خپاره کړي او تر 1200 پورې قلمي نسخې راټولې کړي دي. خو د 1300 میاشتو راهیسې د پېښور پوهنتون پښتو څانګې کې زم شوې وه چې اوس یې د یوې عدالتي پرېکړې په بنیاد بیرته خپل حیثیت ګټلی دی. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
کا